د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا زما بختیار ساحل سلامونه ومني. په دې اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري هسپانیا د اروپا اتلانو لیگ پایلو به ته ورسیده. په افغانستان کې د لیست ای کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. له مراکش سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله دوستانه سیالي کوي. د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه له رحمان الله ګربز د هند جسپریت بومرا وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي او خزه لیدلې دي. جیمز انډرسن خپله وروستۍ ټیسټ لوبلړۍ پیل کړې ده او د خبرونې په دوی نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر فرهاد فدایي سره ځانګړې مرکه ولرو. پیل د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ له سیالیو کوو. د اروپا د ملتونو د فوټبال په تلولۍ سیالیو کې هسپانیې د فرانسې په ماتولو سره پیلو به تلار پیدا کړه. دا لوبه د منشن په الینزا ارینا سټیډیم کې ترسره شوې ده. د هسپانی ټیم 2-1 لوبه ګټلې ده. هسپانی تر دې مخکې 3 واره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي ګټلې ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په 2 نیمه پیلوبه کې به د 4 شنبه په ورځ د جولای په 10 نیټه هالند او انګلستان نیمه پیلوبه ترسره کړي. د دې لوبې ګټونکي به په پیلوبه کې چې د 1 شنبه په ورځ د جولای په 14 نیټه کېږي له هسپانی سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 4 لوبډلو ترمنځ په کندوز ولایت کې د لیست ای سیالیو 1 پړاو پیل کړی دی. دغه سیالۍ چې د جولای په 10 نیټه په کندوز کې پیل شوې، لومړۍ سیالي د هندوکش ستورو او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د هندوکش ستورو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف لومړنی لوبغاړی شو چې په سګنی پړاو لیست ای سیالیو کې سلیزه وهي. هغه 1 شپږ منډې وکړي، 15 توپونه ولوبول، 8 څلوریزي او 4 شپږیزي ووهلې. په سګنی لیست ای سیالیو کې 4 لوبډلې ځای پر ځای شوې دي او د لوبډلو نمونه هم تغیر شوې دي. مخکې به دغه سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې چې اکثره به د زونونو په نمونو نومول شوې لوبډلې وي. په سګنی پړاو کې هندوکش سترایکرز، ماهیپر سټارز، پامیر لیجنز او میوان لوبډلې ګډونوالې دي. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د معلوماتو پر اساس هر لوبډله به یو لبل سره 2-2 سیالۍ ترسره کړي چې په دې سره د یوې لوبډلې ټول تال لوبې 6 لوبې کیږي او د ګروپ 2 مخکښې لوبډلې به پایلو به ترسره کړي. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو پایلو به د جولای په 15 نیټه د کندوز په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تړاو درته د ځینو روزونکو لوبغاړو او کرکټ مینوالو غږونه او پیغامونه خبرو.
بالکل، لکه څنګه چې دلته په ګرمي ډیره زیاته ده، زمونږ لوبې اکثرا خارجي وادونو کې لکه سریلانکا، بنگلاديش، دوبای، هلته هم دا شانتي ګرمي نو د یو له دل لیاز نه ډیر خره، ځکه چې هغه ګرمه هوادونه یې موږ اکثر لوبې په ګرمي وخت کې کوو.
ډیر مخکیم کړي ډومېسټک زور سره فرست کلاس کا غوم خدا پر مړ بدل له ونډه خود دومره فرق نه کوي. هغه مال تال ته 2.5 سوم کړي درې ساغه وجه چې دا چاغه هر بال پیژني چې زب بهر بال دی هغه کومه طریقې سره ول با ما سره اوس وکټ شته نشته، ما ته رن ضرورت نه دی، زه سټرایک څنګه روټیټ کوم. هغه سره دا ابیلیټی شته، دا قابلیت شته چې زه څنګه سټرایک روټیټ کوم، زه څنګه ګیپ کې شارټس وایم، زتنګا اوس د ټیم لپاره کوم ضرورت دی. نو هغه په قابلیت ز په خپل میډل آرډر کې وینم چې موږ ته به یو خو
ز خپل زما په فکر باندې ډېری سخت لوبې دي، ځکه چې څومره سخت سیستم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومېسټک دی، فکر نو کوم چې دومره سخت، ځکه چې یو لوبغاړی دې حالت پورې راځي، یعنی دی په هر پړاو کې ډېر ښه سالۍ کړي په داخلي لوبو کې، نو دلته راځي او دغه څلور لوبډلې دي.
چې د قتل چې دی هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه کوم لوز بال چې دی هغه بالکل نه پریدي، هغه سرکل چې دا هغه بیسټ وی، لکه څنګه چې په ورلد کپ کې تاسو ګربز ولې دا هغه خوبی، لکه څنګه چې د نومن شاه دا کرم نه، نو زمونږ داسې اوپن جوړې ده چې هغه لوز بال چې دا هغه پورا بنده هټ کوي هغه پورا فینش کوي او کوم چې خ بول هغه ریسپیکټ کوي نو مونږ همدا سوچ دی چې مونږه دا جوړای چې کوم خ بول هغه ریسپیکټ وکړي کوم چې لوز بول هغه مونږ ته فینش کوي نو مونږ بس ان شاء الله مونږ امید لرو چې مونږه سٹارټم باید خي او مونږ به ان شاء الله سٹارټم خي میډل آرډر بم خي او فینش کوو
بالکل زمونږ ټیم کې لکه کیس چې د محمد الله دی هغه کې دا ځنګړتیا وستا چې هغه په خلاین لین سره بالیم ګو وکي او در مخالف ټیم بیټسمنان راګیر کی زکه د ډیر کرکټ کړه دی او ډیر خو بایستعداد لوبغاړي دی نو په دې باندې زه فکر کوم چې ان شاء الله کوشش وکړو زموږ سپین ډپارټمنټ هم دای چې دا بل مخالف ټیم ډیر رنزونه تپرینه
فاست بالران چې دی هغه ما په انټرنیشنل سطح کتلې ما په ایمرجنګ سطح کتلې دي چې هغه مونږ ته الته دی وطن په غبانې خبالنګ کړه ډومېسټک مونږ ته خبالنګ کړه وجه دا ده چې دوی خزې پیچ کوي خزې کې بولینګ کوي او دا غي زینہ کبال معمولین سوینګ شپ بیٹسمن ته خطر جوړي نو وسم زه امید لرم چې دلته کوم دوه ورځې مونږه پریپریشن کړای زمونږ بالران کوم ځای کې چې بال پیچ کوي کوم ځای کې چې بولینګ کوي نو امید لرم چې دلته مخالف ټیم د پر سر درد جوړ شي
ډیر مینوال راغلی وس فعلا دښ د مونږه دلته باندې ولاړس او د لوب تماشا لپاره راغلی سو ډیر خوشاله زو چې لومړي ځل لپاره په کندوز کې د سیو غټه ټورنمنت جوړیږي او ډیر خوشاله یم او ډیر زیات مینوال د ګلبدین نائب ما سیور نږدې نه وینم
موږ ډیر همیشه په دراشه همیشه موږ سره دلته لوبو کې همیشه موږ د خوشحال وساتي او دوه دی خدای کامیاب لري ورورا او موږ مینوالي دي اندو الکان وندغه د ټیم د افغانستان د ټیم مینوالي او همیشه موږ خوشاله دواګان یو تکو او په هر وخت لوبه کې موږ په خوشحالي کوم په ډیر اړه کیږي ورورا
سیالې ډیر زما ډیر فخ دي ډیر علاقه مند د کرکټ همیشه زوالم په هر میچ کې زم ډیر خوشاله يم کې دا پیل ځل دي چې سیالې په شمال کې راغله دي او موږ ګورو
موږ په لومړي ځل په شمال کې راغستره سیالي ګورو او خپل لګاتلان غورو تر نږدې نه تشویق کو او دغه ټول مینوال ګوري چې دا دغه برکت ده چې دغه په لومړي ځل موږ خپل اتلان نه دمینو د دې د تشویق لپاره دا ټول کوشش کوي سره سي او د خپل اتلان نږدې نه تشویق کوي
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
اوس لا کرکټ ورزو د فوټسال سیالیو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویری دی چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مراکش له ملي لوبډلې سره یو دوستانه سیالي تر سره کړی دا به لومړی ځل وی چې افغانستان او مراکش د فوټسال سیالي تر سره کوي سیالي به د جولای په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې پیل شي د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د سیالي به هیڅ ژوندۍ نشرات ونه لري د کرکټ نړیوال شورا د 13 جون میاشتې د غوره لوبغاړو په کاندیدانو کې د ازل افغان مخکښ تو په هون کې رحمان الله ګربز هم کاندید کړو هغه چې په 13 ورځ نړیوال جام کې مخکښ منډه جوړونکې وو لامدی عملات د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند وو له هغه سره د هند لوبډل مشر روهیت شرما او چټک تو پچونکې جسپریت بومراه هم نوماندان شوی وو خو د رای ورکونکو د رایو پر اساس باندې جسپریت بومرا د جون میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله جسپریت بومرا چې د شلورز نړیوال جام په پایلوب کې او د پاکستان پر وړاندې سیالۍ کې هند ته بری ورکړیو د خېتو پچونې پر اساس باندې هغه د 13 شلورز نړیوال جام د پلیئر اف د ټورنمنت جایزه هم ګټلې و دا ویلو ده چې هر میاشت د کرکټ نړیواله شورا هغه لوبغاړي د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندان کوي چې په هغه میاشت کې ښه کارکردګي کړې وي د کرکټ سوداګریز لیګونه د شلوریز نړیوال جام د سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته سمدستي د سریلانکا سوداګریز لیګ او د امریکا سوداګریز لیګونه پیل شول په یاد لګونو کې د نورو لوبغاړو په څیر ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم اوس ځای پر ځای شوي دي او لوبه کوي لنکا پریمیر لیګ چې سکال د 15 لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي په یاد لیګ کې د افغانستان تر ټولو مخکښ او مشر لوبغاړی محمد نبی ساحل د ډمبولا لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی
دغه راز له نوموړي سره په دې لوبډله کې تازه له ابراهیم زدران سره هم د لوبېدو قرارداد شوی دی. دغه راز په دې سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي رحمت الله ګربز او عظمت الله عمرزی هم سیالي کوي. رحمت الله ګربز په سګنی پړاو کې د کولمبو سترایکرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. که څه هم هغه په ښه سترایکري سره تر دې دمه لګیا دی، خو لا یې کومه د پام وړ پاڼه نه ده ترسره کړې. هغه هر ځل تر شلو منډو جوړولو وروسته سوځېدلی وي. دغه راز بل افغان آل راونډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی بیا د جفنا کینګز په لوبډله کې لوبیږي. هغه په یوې سیالۍ کې وکولی شو چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټي. عظمت الله عمرزی په یاد سیالۍ کې تر دیرشو زیاتې منډې کړې وي او خپلې لوبډلې ته دوه وکټې هم اخیستې وي چې د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې هم پکې ګټلې وه. بل لور ته د امریکا میجر کرکټ لیګ سیالۍ هم پیل شوې دي. په یاد لیک کې د افغانستان څلور لوبغاړي لوبې کوي. راشد خان چې د مئی نیویارک په لوبډله کې سیالۍ کوي، لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې دي چې یوه یې ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. په ګټل شوي سیالۍ کې راشد خان مخکښ وړتیا ښودونکی و چې درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز کومه سیالي چې د راشد خان لوبډلې وبایلله، په هغې سیالۍ کې هم راشد خان د توپ وهنې په برخه کې ښځلېدلی و چې چټکې دیرش منډې کړې وې. بل لور ته بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې شامل دی. هغه چې تر دې دمه لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او یوه یې بایللې او بل یې د ورخت له امله بې پایلې پای ته رسېدلې ده، تر دې دمه ښه نه دی ځلېدلی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی نور احمد هم د سګنی پړاو میجر لیګ په سیالیو کې د ټیکساس په لوبډله کې اخیستل شوی دی، خو لا یې د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. همدارنګه د لاس انجلس نایټ رایډر په لوبډله کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی، خو هغه ته لا په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې په لوبو مصروف دی. هغه چې د ناټینګم شایر په لوبډله کې لوبې کوي، په یوه سیالۍ کې یوه وکټ واخیسته خو لوبډلې سیالي وبایلله. دا وایلو ده چې تر دې وروسته به ځینې نور افغان لوبغاړي هم په څو بېلابېلو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو سره بوخت شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ د فاست یا چټکو توپچونکو مخکخ توپچونکو جیمز انډرسن د وروستي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې لوبه کوي. هغه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې خپل سیالي پیل کړې ده، دا به وروسته ځل وي چې جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې لوبیږي. جیمز انډرسن چې په ټیسټ کرکټ کې 200 وکټې اخیستې دي، د چټکو توپچونکو په قطار کې تر ټولو مخکې دی او د ټیسټ کرکټ د ډیرو اخیستونکو په لیکه کې بیا تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن چې اوس 34 کاله عمر لري، هغه د انګلستان لپاره په 100 ټیسټ سیالیو کې 348 پاڼې ولوبولې، 3900 توپونه غورځولې دي، 18,569 رنز ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. هغه په ټیسټ کرکټ کې له دې عمله ډیر زیات مشهور و چې په ډیر ډیسپلین سره به توپچونه کوله. جیمز انډرسن که څه هم 194 ورځنۍ سیالۍ هم لوبولې دي او 289 وکټې اخیستې دي، خو تر ډیره پورې خپل کیریئر د ټیسټ کرکټ لپاره ځانګړی کړی و. دغه ټیسټ کرکټ چې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوی دی، 15 ورځې به دوام وکړي او تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به ویسټ انډیز او انګلستان دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. د ولید چې یادې سیالۍ د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې لوبې دي. د شلوریزو سیالیو نړیوال اتل هندوستان تازه د زیمبابوی هیواد پر وړاندې ماتې خوړلې ده. د جولای په 6 نیټه د زیمبابوی ملي لوبډلې وکړې شول چې د 14 منډو په توپیر هندوستان ته ماتې ورکړي. یاد سیالي چې د زیمبابوی په پلازمېنه هراري کې ترسره شوې ده، زیمبابوی 115 منډي هدف ټاکلی و چې هندستان د 102 منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم په دې سیریز کې د هند اکثره ځوان لوبغاړي سیالۍ کوي، خو بیا هم دا بریا د زیمبابوی لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې بیا د جولای په 9 نیټه ترسره شوه، هندۍ لوبډلې د 100 منډو په تفاوت زیمبابوی ته ماتې ورکړه. په یادې لوبې کې د هند لپاره ابیشک شرما سلیزه وهلې وه او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دواړه لوبډلې به درې نورې سیالۍ هم ترسره کړي چې د جولای په 10مه، 14مه او 14مه نیټه به وي. بل لور ته د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي دنده یې پخواني لوبغاړي گاتم گمبیر ته سپارلې ده. گاتم گمبیر چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیګ په سیالیو کې د پورستی ځل د کلکتہ نایټ رائډرز لوبډلې په تلولۍ کې مهمه ونډه ترسره کړې وه، د نړۍ د کرکټ د څارونکو پام ځان ته راړولی دی. هندي کرکټ بورډ هم چې له خپل پخوانی روزونکي راهول ډراوډ سره یې قرارداد پای ته رسولی دی، د نوي روزونکي په توګه یې گاتم گمبیر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې گاتم گمبیر به د جولای په 20مه نیټه له لوبډلې سره یوځای شي او خپله دنده به له سریلانکا سره د 3-5 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې پیل کړي. اوس وروستی خبر درته لرو. وروستی خبر مو هم د افغانستان د فوټبال په تړاو دی. د افغانستان د فوټبال تر 10 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا په اتلولیو کې 2 ماتې خوړلې دي. افغانستان خپل وروستۍ سیالي تاجکستان ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، خو تر هغې وړاندې قرغیزستان ته 4-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د فوټبال د لوبو څارونکي وایي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو مهمو نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو، او په دې برخه کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لورې په پیل شویو لیست ای سیالیو درته ځانګړې مرکه خبره کو. د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی او نور په خبرونه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ 9 پړاو د جولای په 10مه نیټه پیل شوی، کوم څارلی وي، څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره رمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. سدا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډېرو دوستانو سره داسې مخکې به 5 لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی 4 لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د 5 پر ځای 4 بخي، او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې که چېرته موږ دا په 4 لوبډلو باندې کموو، نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي، او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه سی وګوي لري نوی ځوانانو سره شریکه کی. خدا به لیدل کیږي ځکه چې مخکې مونږ وویل د پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې ډیره کم شوي دي، نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهتره وي که اوس څلور ښې دي، وخت ته به اړتیا لري چې تر څو بیا مونږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیله نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیگان سے افغانستان دے کرکٹ بورڈ ادارہ جوڑی انشاءاللہ خی پائلی ولری او پٹھو لگے دے افغانستان کرکٹ سرمرست کی اسی
دارا تا ویلی شی چی دے لسٹ ای سیالیو مهم زنگڑن اچھا دا او دے دی سیالیو ارزخت پچھا کی دے
دے لسٹ ای سیالیو ٹھولو نغٹ زنگڑن از مال پارا دا غد سے دے کے دے افغانستان دے ملی لوگ ڈلے لوگ غاڑی زنگڑی توگا دے افغانستان دے پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لار پیدا کړي. پکې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټنګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده، هغه په کلو بیږي. همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیږي، نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي. هغه د فشار حالت یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي او انشاءاللہ دی افغانستان لپارا دی کرکٹ راتون کی. نو دا ټول نغټه خبره ده مال لپارا پکې اوس خو د سیالیو پایل ده میدل کیږي بس څوک پکې ښه کارکردګي کوي. مهمه ده چې انشاءاللہ دی دغه سي کورنی کرکټ څموږه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو. سره دې سي د لیست سیالۍ روانې دي، هیله ده سي شلوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېری نیوکه کوي، ویل کیږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خیاړي کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کی داسې چلی دلی یا خلکو سره منئ چې داسې انتخاب به شوی وي؟
ګورئ، د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لاره اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسه له طریقه مخته راشي. مونږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه شته دې لپاره چې څنګه یو لوبغاړی کولی شي مخته راشي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري، انشاءالله د هغه استعداد مخه څوک نشي نیولی، ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر، انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي، اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکی کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري، انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکاټ کې کوم او تاسو ورته وګورو، د اکاډمۍ او کچې نه ته وګورو چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره سبتی هغوی په خپل منځ کې سیالۍ کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې شته د ډېرو زیاتو لوبو زمینه شته چې هغې کې لوبغاړي کولی شي خپل استعداد وښيي او انشاءالله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورني کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسې له انده تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورني کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي، ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په ضمن کې یو مالي ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغې څه لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کېږي او په زمین کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورني کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریکه شي، هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښیي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. مونږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې مونږ به لوبې نسبې فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا مونږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی. خو تېره کې اوس مونږ ګورو الحمدلله زمونږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زمونږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریکه کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپلې ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره د هغوی کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره زموږ لوبغاړي لیست اے لوبې وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي وما ورس کې هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یوه واړه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدې مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مو هم خبرو. او له دې هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یوه نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او د هغه ملګري چیره په داسې حال کې چې خلک غفر دی، خلک غوسه دی، د خلکو راپارول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي. خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه وچ تر کله پورې امکان لري، دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شاده، یو قرباني، یو حادثه دلیل دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډر راپور د سیراوي کس یو خپل ها واخ خان افدا باندې د پښتنو ځوانانو مینه په دوه شاولي او دا به یو حرکت لار جوړي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لکه موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست جابر ریاست او ایسای تا د غاړي توپ جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تنافس ډکو امرونو بندیزونو پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د متصلینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د متصلینو چې هغوی د امر بالمعروف باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کېږي ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سینفونو کې پردې وځړولې بیا سره ټولګي جلا کړل او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړه چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي. په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړ پوری پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندلی او داغه په مړینه خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلي ضیا الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او اوسني افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډلهیز بریت په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی په مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
کته هم ډېر دروند ټکی دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزګ چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو یو ناممکن ترین کار وہ خوب منظور پشتین پختون تحفظ موومنٹ دا ملگرو دوستانو بیا ہم حد الامکان کوشش کرو جی نور ڈاکٹرز نور دنیا نور ٹیکنالوجی نور وسائل قدرت او خدای او دعاگان سه طریقه آغا مړه بازګر اجوندی کی پن کوشش هر ممکن وکړه زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېګل یو ځای بل ځای ته هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده
کوم ځای کې دغه وکیا شو یو هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی بل کې ریاست ملوث دی اوسه پورې د گرفتاری نه ده شوی نه داسې څه موومنټ شوی دی داسې په حرکت کې اوسه پورې یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په موخه کېښودل شوه او نن خاورو ته وسپارل شوه.
خانه خواده ده مبارزه پا زورانو منده پختنو زورانو منده دیر زیاد تحصل لری معمولا پا تاریخ خوده را ده کل کل یو شهادت یو قربانی یو حادثه دلیل دیسی سی یو ملت یو قوم یو پروه پیمانه و در راپور ده سیراوی کسی یو خپل حق باخلی. خانه خواده ده با ده پختنو زورانو وینه پا جوش راولی او ده با یو حرکت لارا جوڑهی. اما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شیوې جوړې چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي خپلواکي ورته توګه مند یا لر و بر چې یوه افغانده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې توپ جوړو. موږ ایس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. ارمان لوني په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. تاسو ولیدلی چې ارمان لوني هم شهید شو، عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی، عثمان لالا شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د ایس آی جاسوسان کولی سي.
هر څه کوڅو هر څه حالات دي د په بیننګي خو نه یادی شي
نه خود نه کی بیننګي سره خدای دا بیننګي نه وکو.
هغه باید دسې نه وای تللی، په دې ځوانۍ باید دسې نه وای نامراد شوی، ځکه چې د قوم لپاره ستاسو دپاره یې قرباني ورکړله. ستا په بېلتون دومره غمجن یم چې خط نه لري په ماشوم زړه داسې خوږ من یم چې خط نه لري.
او وروسته لاغې چې ازادي راډیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي په مکررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابي د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بل خو د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اونخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبول له خبر خبرې دوروسته هم خاغله دلاور د یو درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړې او د دوی په ژوند یې اغېز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات، د قلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګولو باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادارې ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
پوستنی حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې هغه د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې داسې مې د یو سفر باغ ټولې مسلې حل کې ځکه پاکستان کې د ټي ټي پی موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي دي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي پیرې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختو وړي شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور وه هغې کې دوه وجلي شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زمان زر داره که بیا هم مسافرون وین و بیا مخامخ اندیخنو تا لارسه میگی چه شریک شی
دا چه وزیر خارجه ده پاکستان هم مسرازی ده دیتا مجور پدیسه ده غتل چه ده پختانو بلوچ سیمه که دی ازم سکان پنوم عملیات تساره که باردا چه پختانه لر پختانه معمولا کوز پختونخوا هم غیق پورتا کسی دی بدا سکار بنه که بلوچار هم وار خطاور که او دولت ده امارات اسلامی طالبان و وزیر دفاع هم ویلی که چه ری تعرض کی دم پخار آمده بیا موږ به تفاوت نه پاتې کړو. نو دا مجبور است چې راسي خبر اترو ته خبر اترې خې دي نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي ټي ټي پی ټي ټي پی ټي بخره ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی د استول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړي او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسی شوی دا غزولی شوی دا موده تا دراتون که کال بودر پیجویشتم تر جون دا درسم پوری دمان در داره چه دا یو خو گام ده زکا پاکستان با اکثر دا دریو میشتو لکا موده غزولا او سره دا دی چه دا راجستر افغانانو یا چاسا چه افغان سیتیزن کار دی دا غیر پالبان پاکستان سو پریک کنه دا کلی چه اگه یو باسی یا شری خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي دن کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي وو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلېدا او مړینې له خلکو دا موضوع هېره کړې ده خو طالبانو تېرونۍ په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څلي لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي ښارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د 100 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخ یې د امان الله خان او په بل مخ یې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنګ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنګ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بېرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی لپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې
گرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې، او هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړي و، او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړې خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړې. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره، لیکن په ډېر کم وخت کې، په ډېرو کم امکاناتو سره، د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول، او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه. د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونې برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانې چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته یې 40,000 ډالر انعام ورکړل شوی دی. دغه ماډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بورډ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بورډ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي ماډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي ماډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي ماډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میگھالا کې پروت د چې په اوسط ډول د کال یو لزره او 1.3 ملي متر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1915 کال کې هلته د کال 26000 ملي متر باران وریدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارونو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 0 ملي مترو زیات باران وریدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 100 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پورا باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.